رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست.
دیر از یتمنه نکام احمد شکفر احمدی قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دغه په راتلون کې یو ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام در تخپرو، خو لنډه خبری برخه هم لرو. په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د نړیوال کړکیچ ډله وایي کله افغان امنیتي ځواکونه سره مرستې دوام ونه کړي نو په افغانستان کې د تشدد د پراخېدو ویره شته. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کړکیچ نړیوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلنیو بریدونو په پیل کې د افغانستان په څو سیمو کې خونړي بریدونه وکړل چې مرګ ژوبله یې اړولې. او ټاکل شوی چې نن د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او د تهران استازي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو بل پړاو پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د کړکیچ نړیوال ډلې په خپل تازه راپور کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دا راپور چې پرون دوشنبه خپور شو، د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې د افغانستان څخه پر نړیوال ملاتړ ټینګار کړی دی او وایي د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ناکراریو د مخنیوي لپاره باید له افغان حکومت سره ملکی او پوځي مرستې او ملاتړ دوام وکړي. په راپور کې ویل شوی تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو په انتقال سره په دې هیواد کې د جګړې یو نوی مرحله پیل شوې ده. د کړکیچ نړیوال ډلې ویلي د افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوال ټولنې د ملاتړ او اوسنۍ پروګرام کافي نه دی. د دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلنیو بریدونو په پیل کې د افغانستان په څو سیمو کې خونړي بریدونه وکړل چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. سیمایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې واډاله وسلوال په جلال آباد کې د محکمې ودانۍ ته ننوتل چې د محکمې دوه ساتونکي او څلور مامورین ووژل. کله چې سیمې ته امنیتي ځواکونه ورسېدل له وسلوالو سره جګړې څو ساعته دوام وکړ چې په پای کې درې واړه برید کوونکي ووژل شول. په غزنی کې بیا چارواکي وایي د پولیسو پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو په برید کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شوي دي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبانو یو کورونه نیولي او خپل سیمو ته یې د ستنېدو لپاره نه پرېږدي. څو ورځې مخکې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې ملي اردو د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې څه باندې 110 وسلوال ووژل شول او له 130 زیات نور ژوبل شول. د دې جګړو له کبله د سیمې بېځایه شوي اوسیدونکي وایي چې په کورونو کې یې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون وسلوال دیره شوي او دوی خپلو کورونو ته نه ورپرېږدي. دوی همداراز وایي طالبانو د دوی له کورونو سنګرونه جوړ کړي او شاوخوا یې ماینونه خښ کړي دي. په سیمه کې د ملي اردو د موظف قطعې چارواکي وایي دا هغه وسلوال دي چې د پوځي عملیاتو پر مهال غرونو ته تښتېدلي وو خو اوس راستان شوي دي. په افغانستان کې د ناروې سفیر په فاریاب ولایت کې د خپل هیواد لخوا د نویو انکشافي پروژو د تطبیق ژمنه کړې. د ازادي راډیو خبریال د راپور لمخې د ناروې سفیر پرون فاریاب ولایت ته د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره په همغږۍ کې به څو انکشافي پروژې عملي کړي. د فاریاب مرستیال والی عبدالستار بارز وایي چې ناروې په وروستیو سیلابونو کې له زیانمنه شوو کورنیو سره د مرستې ژمنه هم کړې.
بیش از 3000 فامیل خانه های خود به کلی عدس دادن.
دی وایي چې باندې 3000 کورنۍ چې کورونه یې ګرد سره لمنځه تللي او 10000 نورې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. ناروې له دوی سره د کار په بدل کې د پیسو، د کار په بدل کې د خوړو او څه باندې 813 پناځایونو مرسته کوي. ښاغلی بارز زیاته کړه ناروې د پوهنې، روغتیا او امنیت په برخه کې د شاوخوا 4000 پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ټاکل شوی چې د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او د تهران استازي نن د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو بل پړاو پیل کړي. په ویانا کې له 5 جمعیو هیوادونو سره د ایران خبرې یو ورځ وروسته له هغې پیلېږي چې د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي د انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA استازو تیره ورځ په ویانا کې 3 ساعته خبرې اترې وکړې، خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیز د اندېښنو د له منځه تلو لپاره یې هیڅ راز نوي اقدامات اعلان نه کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د ایران او IAEA د استازو ترمنځ خبرو کې به پرمختګ شوی وي که نه، خو د IAEA له پرونۍ غونډې وروسته یادونه وکړه چې ایران د روانې پنجشنبې په ورځ په خبرو کې له ګډون مخکې باید پر خپلو ځینو ژمنو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې د روسیې پلوي بلتون پالو له مسکو څخه وغوښتل چې د دوی سیمه د روسیې پر فدراسیون ورګډه کړي، اروپایي ټولنې د خپلو بندیزونو ساحه پراخه کړه. بلتون پالو له اوکراین څخه د خپلو سیمو بلتون پرون په هغو بیان کې اعلان کړ چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت په نوم په جلا شوې سیمه کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د بلتون پالو د یو مشر دینیس پوشلین لخوا ولوستل شو. اروپای ټولنې پر دیار له روسي چارواکو او دوه کمپنیو بندیزونه ولګول. په دې کې هغه چارواکي هم شامل دي چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې په یو ځای کېدو کې لاس درلود. په دې بندیزونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون پالو ځینې مشران لکه ویچسلاو پونوماریوف چې ځان یې د سلووانسک ښاروال اعلان کړی، په دونیتسک کې د بلتون پالو ملیشو مشر ایګور میکولای او د دونیتسک د خپل سر اعلان شوی جمهوریت د انتخاباتو د کمیسیون مشر رومان لیاهین هم شامل دي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وایي امریکا د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون پالو له خوا د تېرې یکشنبې په ورځ د ټول پوښتنې نتایج په رسمیت نه پیژني.
We do not recognize the results and you have seen the European Union.
دای وای موږ د دې ټول پختنې نتایج په رسمیت نه پیژنو او تاسو ویل چې د اروپای ټولنې او نور نړی مشران هم دا خبره کوي. پر دې سربېره لدې چې د روسیې حکومت د دې ټول پختنې د مخنیوي لپاره خپل نفوذ څخه کار وانه خست، موږ سخت خوشینیو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن راتلونکي اونۍ رومانیا ته سفر کوي څو د ناټو په دې غړي هیواد کې د روسیې د غیر قانوني پوځي مداخلې د ګواښ په اړه په عکس العمل بحث وکړي. جو بایدن د دوشنبې په ورځ د رومانیا ولسمشر ترایان باسیسکو لخوا د سفر بلنه منلې ده. دا سفر وروسته له هغې کېږي چې د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری روګوزین د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل بل وخت چې دی د رومانیا د پاسه الوتنه کوي هغه به په یوه بم غورځوونکې الوتکه کوي. رومانیا له مسکو څخه د دې څرګندونو په اړه وضاحت غوښتنه کړې. د رومانیا ولسمشر د دوشنبې په ورځ وویل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد دفاع وزیر چک هیګل بخارست ته وربللی دي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي بایدن به د ناټو د تړون د پنځمې مادې له مخې مجموعي دفاع ته د امریکا د متحده ایالاتو کلک ملاتړ په ډاګه کړي. د رومانیا د ولسمشر دفتر وایي د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مرستیال رئیس اوریل هاینز د دوشنبې په ورځ په بخارست کې ولسمشر باسیسکو سره کتلی دي. او روسي خبر دا چې ایتالوي چارواکي وایي د دوشنبې په ورځ د هغې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې سلګونه کډوال پکې سپاره وو لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي دي. د ایټالیا سمندري ساتونکي وایي د 200 په شاوخوا کې کډوال ژغورل شوي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې څومره نور کسان نادرکه دي. د خبرونو پای
زموږ حق له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د کړکېچ نړیوالې ډلې په خپل یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د افغان ځواکونو لملاتړ پرته په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو لخوا د تشدد د زیاتېدو ویره شته. د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې له یوې خوا په افغانستان کې امنیتي مسؤلیتونو ته او بخې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوی او له بلې خوا د حواله تودیدو سره د حکومت وسلوالو مخالفینو خپلې حملې زیاتې کړي. اجمل اند د دې راپور ځینې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د کړکېچ نړیوالې ډلې په خپل ریپورت کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی له افغان امنیتي ځواکونو څخه په نړیوال ملاتړ ټینګار کړی، ویلي دي چې د مرسته کوونکو هیوادونو وسنۍ ملاتړ او مرسته د افغان امنیتي ځواکونو لپاره کافي نه ده. په ریپورت کې ویل شوی له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته په دې هیواد کې د ناکراریو د مخنیوي لپاره له افغان حکومت څخه ملکي او پوځي ملاتړ ته اړتیا ده او افغان حکومت هم د قانون د حاکمیت په برخه کې د خپل تعهد تازه کولو ته اړتیا لري. دا کړکېچ د نړیوالې ډلې په ریپورت کې راغلی. په افغانستان کې تیر کال افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو په انتقال سره په دې هیواد کې د جګړې یو نوی پړاو پیل شوی. د دې رپورت په وینا د افغان امنیتي ځواکونو او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمن جګړو کې زیاتوالی راغلی او که د افغان ځواکونو ننګ او ملاتړ ونه شي د مخالفو وسلوالو لخوا د روانو ناکراریو د لا ډیریدو خطر شته. د کرکیچ د نړیوالې ډلې یو لوړپوړي څیړونکي ګرام سمیت د دې رپورټ په اړه په کابل کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل په 2013 کال کې د مخالف وسلوالو بریدونه د وړم کال په مقایسه په 115 څخه تر 100 پورې زیات شوي او په 2014 میلادي کال کې هم دې بهیر همداسې دوام درلود.
هغلی
سمیت وایي موږ په افغانستان کې امنیتي وضعیت او په دې هېواد کې د مخالف وسلوالو بریدونو ته کتنه کړې. راته جوته شوې ده چې په 2013 میلادی کال کې په ټول افغانستان کې د وړم کال په مقایسه د مخالف وسلوالو بریدونه په 115 څخه تر 100 پورې زیات شوي دي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی بهیر په 2014 میلادي کال کې هم دوام درلود. موږ فکر کوو دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه باید له هغې شمنې اخوا چې په 2012 میلادي کال کې د شیکاګو په غونډه کې د افغانستان سره کړې وه بیا فکر وکړي. دا کرکیچ نړیوالې ډلې په خپل رپورټ کې د افغانستان وسنیو شرایطو ته په کتنه ټینګار کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه وسنی نړیوال ملاتړ کافي نه دی. د دې ډلې څېړونکي ګرام سمیت د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه ویلي په وسنیو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به یو لویه تېروتنه وي. د ښاغلي سمیت په وینا د طالبانو په شاتمبول لپاره باید د 300 سره په شاوخوا کې افغان امنیتي ځواکونه وساتل شي او د دې لپاره افغان حکومت د نړیوالې ټولنې لا زیات مالی ملاتړ ته اړتیا لري. د کرکیچ د نړیوالې ډلې د څیړونکو زیاته کړې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې جګړې په بیلابیلو قومي او سیاسي بڼو پراخې شوې. د دې ډلې په رپورټ کې د ګوندی هیواد پاکستان په اړه ویل شوی چې دا هیواد هم په خپل خاوره کې د هغو پټن ځایونو په لمن زوړلو کې پاتې راغلی له کومه ځایه چې د وسلوالو طالبانو مشران په افغانستان کې روانه جګړه رهبري کوي. راپور وایي له ګڼو سیمو څخه د ناټو د سرتیرو په وتلو سره د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي، دوی لارې تړي، کلیوالي سیمې لاندې کوي او هڅه کوي چې د ولسوالیو مرکزونه ونیسي. دا راپور په وینا له هغه راهیسې چې د حکومت پر مخالف وسلوالو د ناټو د بریدونو خطر کم شوی، دا وسلوال وس په لویو ډلو کې ګرځي او په ډیر شمیر د افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړو ته مخه کوي.
زموږ غږله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام درته وړاندې کړو، تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته رابولم چې جناقه الکوزي چمتو کړي.
امریکا چا فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د قدرت د سولې انتقال په اړه مضمون خپور کړ او په برخه کې لیکي د 1947 کال د جون میاشتې راهیسې چې احمد شاه دورانی د نوي افغانستان بنسټ یې تر اوسه په دې هیواد کې قدرت لوینې تویدو پرته نه دی انتقال شوی. فارن پالیسی زیاتوي له 1947 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د افغانستان له 9 مشرانو څخه یوازې 6 تنه په طبیعي مرګ مړ شوي او 15 تنه د مخالفانو لخوا وژل شوي دي. د وژل شوو مشرانو وروستی کس برهان الدین رباني وو. ورسپانه لیکي د افغانستان پاته اتلستانه مشان د هغوی د ځایناستو لخوا وژل شوي دي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د جمهور رئیس کرزي دا پریکړه چې غواړي له واکه لري شي او د یو عادي افغان په صفت رای ورکړي دا د افغانستان د تاریخ د شخړو او تاوتریخوالي پاڼه تړي او دغه راز د جمهور رئیس کرزي ریاست ته چې په افغانستان کې د ځوانه ډیموکراسۍ بنسټ ایښودونکی دی مشروعیت هم ورکوي. خبرونه لیکي افغانستان ممکن پراتونکو کې د ناامنیو، فساد او کمزوري اقتصاد سره لاس او ګریوان شي، خو دیموکراسي په دې هیواد کې د قوت په حال کې ده. په خاص ډول هغه مهال چې ښاغلي کرزي د انتخاباتو په شین رنګي صندوق کې خپل رای واچوله. وال سټریټ جورنال ورسپانه د طالبانو د حملو په اړه مضمون خپور کړ او د نړیوال بحران ډلې یو تحلیل پکې راخسته چې په یو برخه کې راغلي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره په دې هیواد کې د شخړو ګراف په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو دی. د دغه ډلې په باور د شخړو دا زیاتوالی ښیي چې طالبان لا هم قدرت ته د رسیدو په مقصد جګړې کوي. وال سټریټ جورنال ورسپانه د نړیوال بحران ډلې د راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو سازمان سره په همغږۍ برابر شوی لیکي تیر کال په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله په 100 کې 4 زیاته شوې او تر ډیره حده پړه په طالبانو اچول شوې ده. ورسپانه لیکي افغان امنیتي ځواکونو وکړای شول چې د طالب وسلوالو تر واک لاندې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په جریان کې د سترو حملو مخه ونیوله. د ورسپانه په باور افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړو لپاره ښه پوځي وسایل لري، خو د عملیاتو لپاره هلیکوپټرو، او لوجستیکی وسایلو ته لا هم اړتیا لري.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم د ازادۍ رادیوي مجله یو بل خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې د دوو غونډو راپورونه لرو. پنځه وړکی حکایتونه اوري له کیسه لیکوال وکیل شینواری سره چې لنډې کیسې په مختلفو ژبو ترجمه شوې دي. مرکه اوري له ځوان شاعر فرید احمد تسکین سره مرکه او د هغه د شعرونو اوریدل هم مېروي. د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په تیرو دیارلس کلونو کې د افغانستان د خلکو یوه لویه بریا دا وه چې د بیان ازادي یې ترلاسه کړه. د رسنیو له کارکوونکو وغوښتل چې د قانون په چوکاټ کې او د ملي اسلامي ارزښتونو په رڼا کې خپلې ازادۍ وساتي. ښاغلي کرزی دا هم وویل چې د افغانستان خلک د هغو خبریالانو د قربانیو قدردانی کوي چې خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په لاره کې وژل شوي دي او یا یې صدمه لیدلې ده. یونسکو اداره د اطلاعات و فرهنګ وزارت په غوښتنه د هرات د مصلا د بیا رغولو لپاره له افغانستان سره د 1,200,000 ډالر مرسته کوي. له دغو پیسو څخه به د ګوهرشاد بیګم د ګنبزې، د سلطان حسین بایقرا د زیارت او نورو تاریخي ودانیو د رغونې لپاره استفاده وشي. ادبی ملګرو ټولنې د تیریستی شنبه په ورځ د غزنی د اندړو ولسوالۍ کې یوه لویه مشاعره جوړه کړه چې په سلګونو کسانو پکې برخه واخیسته. په دې مشاعره کې چې د شهاب الدین غوري د لیسې په انګړ کې و د غزنی او پکتیکا شاعرانو او ادب دوستانو ګډون وکړ. د دې غونډې ویناوالو خوښي څرګنده کړه چې د اندړو په جنگ ځپلې ولسوالۍ کې یو ځل بیا کلتوري فعالیتونه پیلېږي. وروستای خبر ده چې په پکتیا ولایت کې پولیس او اصلاحات او کلتور ریاست تلس لرغونې سکې چې له قاچاقبرو څخه یې ترلاسه کړې وې سپارلې دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق باختر آژانس ته وویل چې قاچاقبرو دغه سکې چې له بودایي دورې سره تعلق لري له لوګر څخه ګردیز ته راوړې وې.
د مثبت بدلون ټولنې د افغانستان په شرقي ولایتونو کې یو لس کسان د خپل اجتماعي خدمتونو په خاطر ستایلي او لمانځلي دي. په دغو کسانو کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال باز محمد عابد هم شامل دی چې د فرهنګي خدمتونو ترڅنګ په خیریه چارو بوخت دی. نور حال د شاه محمود شینواري په ریپورت کې واغی.
په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې د ختیځون په کچه یو لستنه د ښه خدمتونو د اعتراف په لړ کې د غوره شخصیت په نامه په ستاینلیکونو او مډالونو ونمانځل. دغه غونډه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار د خروالۍ په مېلمستون کې ترسره شوه د ختیځون د یو شمېر چارواکو سربېره پکې د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم برخه اخیستې وه. د یادې ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وویل چې د دوی ټولنې هغه وړ کسان د غوره شخصیتونو په نوم وستایل چې په تېر کال کې د ولس غوره خدمت ترسره کړی.
اساسی موخه دا و چې په 1992 کال کې هغه شخصیتونه چې هغه د خپل ټولنې او ولس پر وړاندې خپل مسولیتونه ترسره کړي دي دا هغه د کار او د چارو درنښت وشي. نو یو ولستنو شخصیتونه چې هغه کې د کونړ، لغمان او د ننګرهار ولایت هغه اشخاص دي چې هغه د خپل ټولنې او ولس پر وړاندې خپل مسولیتونه ترسره کړي.
یادې ټولنې د نورو ترڅنګ یو هم د کونړ والی شجاع الملک جلاله د غوره شخصیت په میډال زکه وستایي چې په کونړ ولایت کې د ولس او چارو واکو ترمن واټن لمنځ وړي او په رښتینی د ولس خدمت تملا تړلې ده. والد دې ټولنې څخه د مننې ترڅنګ پر ځوانانو غږ وکړ چې یو موټی شي او د فساد پر ضد مبارزه وکړي.
فساد ادارې کې خپل سړی راځي کته وویل چې وروره فساد ادارې دغه وسال د دلیل قران نو خو به خیرې کې خو زموږ ستاسو د ځوانانو نه دا تقاضا ده او دا توقع ده چې تاسو د افغانستان جوړونکو تاسو یو تصمیم ونیسئ. د دنیا په هرڅ بي خښه توارته
د مثبت بدلون ټولنې شاعر، لیکوال او په ختیځ کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد ته هم د غوره شخصیت میډال زکه ور په غاړه کړ چې نوموړي د ژورنالیزم ډګر ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو لارې خیریه فاونډیشن جوړ کړ او له دې لارې ګڼ شمېر بېوسو مازورو خلکو ته د مرستې لاس ورکړ. عابد له یادې ټولنې څخه مننه وکړه او ویل چې دا خیریه فاونډیشن زکه جوړ کړی چې په ټولنه کې یو بل سره د مرستې او همدردۍ دود ژوندی شي.
کله چې هم ما کوم مازور ورور خور ته یو ویلچر یا هغه ګرځند چوکۍ ورکړی دی او بیا مې له خلکو سره د فیسبوک د لارې شریکه کړي. په هغه وخت کې چې ما ته په سلګونو دوستانو کومه دوا کړې ده او کوم نیک احساسات یې څرګند کړي دي، اکثرو به پکې دا ویل چې په دنیا او په آخرت درته اجر غواړو. په دې تیر یو نیم کال دوو کلونو کې ما ولیدل چې ما ته په دې دنیا اجر راکړی شوی دی او دغه د دې دنیا د اجر غوره مثال او څرګند مثال دغه د مثبت بدلون ټولنه ده چې ما په دومره لوی ګرد باندې مانځي چې زه هیڅ کله ما ځان قابل نه دی ګڼلی.
په دې یوولستنو کې د ولسی جرګې وکیله آریانیون هم د غوره شخصیت په میډال زکه وستایل شوه چې د خپلو ولسونو غږ تر چارواکو رسولی او د ختیځ سیمې ولسونو په رښتینی استازیتوب یې کړی. آریانیون خوښي ښکاره کړه چې په ټولنه کې د ستاینې دود هم ژوندی دی. نوموړي له یادې ټولنې څخه وغوښتل چې په راتلونکي کې هغه چارواکي چې د ولس په خدمت کې پاتې راغلي او په فساد ککړ دي هغه دې هم د همدې غونډې له لارې ولس ته وروپیژني.
د دې نمې یو وختنه هم دا ده چې د دې ترڅنګ چې خپل خدمتګاران ستایي دوی د داسې یو غونډې هم جوړې کی د دې په خاطر چې هغه خاینین پټ چیرې پټې پاتې نشي او هغه په زړه کې دا ونه ګرځي چې موږ ټولنه ته رسوا شوي نه یو. نو د دې په خاطر دوی د داسې غونډې هم جوړې کی کا په چارواکو کې دي مخصوصا په وکیلانو کې زمونږ دي چې د خلکو اوټې واخستا او نور لاړل خپل په شخصي مسایلو کې مصروف کړي.
د مثبت بدلون ټولنې د ننګرهار مرستیال والی محمد حنیف ګردیوال، د ننګرهار پوهنتون مرستیال پوهان د علاقه وقار، د نارنج باغ د مدرسې مشر شیخ احمد شاه، د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي رئیس نقیب الله ثاقب، د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرام، د لغمان د ولایتي شورا غړی ګلزار سنگروال، په ختیځ کې د افغان سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی، د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس انجینر محب الرحمن زاخلوال هم د 1902 کال د غوره شخصیتونو په میډالونو وستایل.
د قدردانۍ غونډې د مثبتو ارزښتونو د پیاوړتیا سبب کیږي او ټولنه د خیر او پرمختګ لور ته بیایي. شاه محمود شینواری مو په جلال آباد کې د ځوان شاعر بختیار ساحل د کتاب د چاپېدو په مناسبت د ختیځ ادبي بهیر لخوا د جوړې شوې غونډې په څو شیبو کې هم شریکوي.
په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر لارویانو د تیرې جمعې په ورځ د ځوان شاعر، لیکوال او ژورنالیست بختیار ساحل د شعري ټولګې مخکتنه وکړه. په خپل زړونو باندې خیال خدای د شعري ټولګې مخکتنې غونډې ته د ختیځ میشتو ځوانو لیکوالو او شاعرانو سربیره د کابل او خوست ولایتونو څخه هم ځینې فرهنګیان راغلي وو. نوموتو شاعرانو په خپلو چمتو کړو مقالو کې د بختیار ساحل شاعري وستایله او دا د اوسنۍ زمانې هغه تان شاعر یاد کړ چې په شعر کې خیال، عاطفه، هنري وینا، شاعرانه ترکیب او هغه څه چې په شعر کې لازم دي لورای ښکاری.
بختیار د شعر له خاپېرې سره ورورو په خبرو راځي. د شعر له خاپېرې سره په ناز، نزاکت او لطف خبرې کوي. د ژوند لار ورسره وهي. ژوند د شعر پرته نیمګړی بولي. شعر د ژوند یو راز او یو ښکلا بولي. بختیار د مینې او عاطفې شاعر دی. د مینې او عاطفې پر پلونو روانېږي، پر بخت بادار او د بخت یار، بالاخره ځان د شعر ساحل ته رسوي. اوس بختیار د شعر کوټنۍ د خیال وږمو آبادوي. اوس بختیار له هغه حالات وته چې له لفظونو سره لکه د یو ماشوم چلند وکړي.
ساحل صاحب د شاعرۍ ستاینه کیږي، خو زه وایم چې د علم او فرهنګ او د ادب په زنګو کې چې دا ډول شاعرانه پنځونو یا د دا ډول شاعرانو را پیدا کېدل غیر مترقبه خبره نه ده. موږ توقع هم دا ده، موږ تمه هم دا ده چې په دې کور کې به همدا ډول سرلاري شاعران راوځي او وخت په وخت راوځي او د نورو شاعرانو ښوونکي به وي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم بیا د ختیځ ادبي بهیر څخه مننه وکړه چې دوی ځوان شاعران د داسې غونډو له لارې نمانځي او هغوی ته دا جرأت ورکوي چې په راتلونکي کې خپلې ژبې ته تر دې ډېر خدمت وکړي.
یقینا په دغسې تاندو احساساتو او مرحلو کې زموږ د ځوانانو لمانځنه ډېره ګټه کوي او زما په نظر یې ګټه دا ده چې دوی چې د ژوند ټولې دغه مرحلې او ابعاد په لومړي ځل یو وار په متنوع ډول را پیل کړی دی. که د دوی دغه ابعاد ولمانځل شي نو دوی متیقین کیږي، باور پیدا کوي چې که موږ په دې لاره کې دغه د خیر قدمونه نور هم واخلو نو لا به هم ولمانځل شو، لا به هم خپل ادب ته او خپلې ژبې ته ډېر خدمت وکړو.
د ختیځ ادبي بهیر لارویانو په تیرو دوو کلونو کې د خپلو عادي اونیزو ناسو سربیره ګڼې ځانګړې سترې نمانځغونډې او یادغونډې هم جوړې کړي دي چې د بختیار ساحل د شری ټولګې د مخکتنې غونډه د دې لړۍ یوه کړۍ ده.
جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما وطن خرم خدمت بہی ضرور کرم زدا وطن کو بدان خرم خدمت بہی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بہی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ.
د ٹائٹانک بیڑے په ډوبیدو باندې یو سل دوه کال تیرې شي خو لا هم د غنو خلکو په ذهنونو کې ځای لري او د هغه په باره کې د خبرو اوریدونکو ډیر دی. هغه ملتونه چې تکړه لیکوال، رسنۍ، فلم جوړونکي، مورخان او ژورنالیستان لري خپلې پیښې د بشریت غوږونو ته په کامیابۍ سره رسولی شي. ټایټانیک بیړۍ د دې ادعا یو څرګند مثال دی. په دې بیړۍ کې یو د څو کرښو لیکل شوی خط څو ورځې له مخه په لندن کې په شاوخوا $200,000 وپلورل شو. دا لیک چا لیکلی و او څه وخت یې لیکلی و؟ نور حال وشمه رشیدي راکوي.
یو لیک چې یو سل دوه کاله پخوا د ټایټانیک بیړۍ له تواکېدو څو ساعته مخکې لیکل شوی و په $200,000 وپلورل شو. دغه لیک د 1912 کال د اپریل په 14 نیټه په دې بیړۍ کې یوې سفر کوونکې میرمنې استر هارت لیکلی و. دې په خپل لیک کې چې په انګلستان کې خپلې کورنۍ ته لیکلی و کښلی دي. د بیړۍ چلوونکي وایي چې تر اوسه خو یې ډېر ښه سفر کړی دی. د دې لیک تر لیکلو څو ساعته وروسته ټایټانیک بیړۍ چې نه ډوبېدونکې ګڼل کېدله په سمندر کې د کنګل لیوې لوی ټوټې سره د ټکر په نتیجه کې لاهو شوه. په څه باندې 2100 مسافرو کې 1500 کسه د مرګ د بلا ښکار شول. په هغو 100 کسانو کې چې په دې پیښه کې ژوندي پاتې شول میرمن استر هارت هم شامله وه. هارت ژوندی پاتې شوه او هغه لیک هم روغ پاتې شو چې یو وخت به چا وړیا هم نه اخیست خو تېره اونۍ په لندن کې په شاوخوا $200,000 وپلورل شو. دغه لیک د میرمن استر هارت د میړه بنجامین هارت د وړین کوټ په جیب کې و. کله چې بیړۍ د ډوبېدو په حال کې وه بنجامین خپله میرمن او وکلنه لور ایوا د ژغورنې یوې کښتوړۍ ته وخیژول او خپل کوټ یې هم میرمنې ته ورکړ. د دوی درې کسیزه کورنۍ له انګلستان څخه کاناډا ته روانه وه چې له دې حصه په کاناډا کې ژوند وکړي خو نصیب بله ورپېښه کړه. ټایټانیک ډوبه شوه او بنجامین هارت هم له نورو 1500 کسانو سره په اوبو کې سا ورکړه. د بنجامین میرمن هارت او د دې لور ایوا ژوندۍ پاتې شول. میرمن هارت له دې پیښې 14 کاله وروسته هم ژوندۍ وه او هله بیا په 1928 کې مړه شوه. د دې لور ایوا هارت 1900 کاله عمر وکړ او په 1906 کال کې مړه شوه. د یو کتاب لیکلی دی چې د ټایټانیک سیوری نومیږي. په دې کتاب کې د ټایټانیک د غمجن سفر خاطرې خوندي دي. په هغه لیکي چې تیرونه په $200,000 وپلورل شو د وکلنې ایوا هارت په قلم څو کلمې هم شته. د ټایټانیک بیړۍ تر ډوبېدو لږ مخکې په انګلستان کې پاتې خپلوانو او دوستانو ته کښلي و چې د ایوا لخوا ټولو ته دلۍ دلۍ مینه او مچکی که څه هم د ټایټانیک بیړۍ په لاهو کې دوه باندې تر سل کاله ډیر وخت اوړي، خو دغه پیښه لا د خلکو نه ده هیره شوې او ترخه یادونه یې تازه پاتې دي. په ټایټانیک بیړۍ کې د ولیکل شوي خط لپاره دومره ډېرې پیسې ورکول د دې ښودنه کوي چې د ټایټانیک خاطره ډیره اثرناکه ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. فرید احمد تسکین لا د خپلو شیرونو کتاب نه دی خپور کړی، خو په افغان ادبی بهیر کې د شیرونو مینوال کم نه دی. دی راته وایي،
زه خو دا یو څلور پنځه کاله کېږي چې شیر ډګر ته میرا دنګلی دي او دا د لګیا یو سره.
او یو تازه شیر دی یا تر ټولو تازه شیر دی در سره شته چې ویل ولې؟
هو شته، ده یو غزل ده، وای ترا ته ما وایا چې مرا د زما په لاره، زه خو روان یم د ژوند د ارتقا په لاره. یو هنرمند دی یا د ذوق پر مئی مست پیغلې، راشه روانه شه د مینې د رڼا په لاره. سهار پلوی د نفرت تیارې په مینه مړې کړه، پام چې خطا نه کړې خپل فکر د ګناه په لاره. یوازې ته یې چې روانې د خمود په لاره، ګنې همه خلک روان دي د ښکلا په لاره. د کلي پیغلو ورشه ټول کلی ګلاب ګلاب کړی، سبا راځي زما تسکین زما شنا په لاره.
ډېر لري شغله تسکین. ځینې خلک وایي وایي په دې غزل کې هر بیت تاریخ خواته ځي، بېله دنیا جوړوي هر بیت، دا ښه خبره نه ده. ځینې نور بیا وایي چې د غزل هغه ښایست په همدې کې دی چې هر بیت ممکن یوه بېله دنیایي یوه بېله خبره وي. دا خبره هم کېږي چې که د غزل بیتونه له یو بله بېل هم وي، خو د یو بل ضد معناوې دې نشیندي چې بیا به لوستونکي باور پرې ونه کړي. استاد په دې غزل کې یو چا ته خطاب کوي، هنرمند دی، خو بیا ورته وایي چې د مینې په لاره روانه اوسه او د رڼا په لاره روانه اوسه. نو که چېرته یو څوک هنرمند دی، نو هغه خو به د مینې او د رڼا په لاره هسې هم روان وي. ته څنګه په دې کې داسې یو هغه نه و یو تضاد نه و ستا په نظر؟
غزنفر صاحب نه پیږم، خو دا باید مانا لیکل شوی دی په دې خاطر ځکه په دې کې زما د ژوند تجربې پکې دي او ډېر شمېر کسان مونږ داسې ګورو چې هنرمند بم وي ښه کار بم کړی، ولې هغسې د مینې یو هغه نشته ورسره. کیدای شي ځینې هنرمندان وي او په زړه کې کرکه ولري، کیدای شي هغسې څه چې دای په خپل فکر نگانه تولیدوي هغسې په عمل کې هم نه اوسي.
ښاغلی تسکین، کیدای شي خپل یو بل شعر ولولئ؟
غزنفر صاحب یو نظم دی، بر وطن شاعرې ته مې یو نظم لیکلی.
ارشاد.
یا د بر وطن شاعرې، مده وشوه چې د غږ نه اورم نه یې، خدای خبر چې ته به روغه وي که مړه وي. راشه پاڅېږه هیواد تیاره تیاره دی، د ولس هم ستونی ناسته چوپه خوله دی. د ټوپک ستاینې کېږي، ورور له ورور سره جنګېږي. د الپت له ستوني تاو د کرکې پړی، هره خوا نفرت نفرت دی، هره خوا وحشت وحشت دی. یا د بر وطن شاعرې، مده وشوه چې د غږ نه اورم نه یې، خدای خبر چې ته به روغه وي که مړه وي. راشه راشه د سندرو سپارې در سره راوړه، چې د جنګ او د ټوپک د پای شي بیشي، یو څو مستې رومانی ترانې راوړه. یا د بر وطن شاعرې، ناهیلي پرېږده را پاڅې که را ووزه، دا ولس هم ناهیلۍ نه را بهر کا. یا د بر وطن شاعرې، نفرت خیل دې راوتلي، تومت خیل دې راوتلي، هله ژر شه هله ژر شه. دوه مینې بیا په دار کړل، فتواګانې یې پرې ورکړې، پولفت یې ګناګار کړل. مده وشوه نه دې غږ شته نه سندرې، نه دې اورم رسنیو کې خبرې. یا د بر وطن شاعرې، سندرمارې، ولې مونږ نه دې بدلې کړې لارې؟ ستا د شعر په پاکو تورو کلمو مینې قسم وي، د الله د پاک قرآن په سپارو مینې قسم وي. یا د بر وطن شاعرې، ته ښکلا یې، ته رڼا یې، ته د هر مین د مړزن مسیحا یې. یا د بر وطن شاعرې، ستا د شعر په پاکو تورو کلمو مینې قسم وي، د الله د پاک قرآن په سپارو مینې قسم وي. جادوګرې په لفظونو پسې مړ یم، ستا غزلو ستا نظمونو پسې مړ یم. داسې مکینه خاموشه، خپل قلم دې کرا پورته، یو سپرلی د مستۍ راوړه، تخیل په مستۍ راوړه، چې دا کاڼې کاڼې زړونه شي هندارې، سره یو شي زړو کې وغځوي لارې. یا د بر وطن شاعرې، مده وشوه چې د غږ نه اورم نه یې، خدای خبر چې ته به روغه وي که مړه وي.
خیر اوسې، خیر اوسې. تسکین صاحب، پنځو شپېته کاله پخوا یا طریقه هم پخوا، اجمل خټک به په خپلو شعرونو کې قسمونه ډېر یادول، قسم قسم دا خبره به ډېره کوله. بیا نورو شاعرانو هم دې شي ته توجه ډېره وکړه، او بیا ځینو نقادانو ولیکل چې دا په شعرونو کې دا ډېر قسمونه ښه نه دي. البته ځینو خلکو خدا هم وویل چې هسې هم قسمونه ښه نه دي که نه، که په شعر کې
یی په بل ځای کې دا شه خبره نه ده، خو په شعر کې هم دا وویل چې دا خبره ډېره تکرار شوه. نو ستاسو په شعرونو کې هم په دې نظم کې ما قسمونه ډېر ولیدل، څنګه د قسمونو خوند درکړی دا ډېر وخت یېرو بیا دې په شعر کې تازه کړل، څه چلو؟
والا غزنفر صاحب دا خو بس احساسات دي، خو څومره چې زه خپله مطالعه لرم خصوصا د بری پښتونخوا د نقادانو نقدي مقالې مې لوستې دي د نقد، نو اوسنی معاصر تنقید دا نه ایجابوي. هغه ځکه هغوی وایي چې دغه شیان چې دي ډېر واړه مسایل دي، او بل دې ته جواز هم ورکړی دی، او بل دوی وایي چې مونږ غواړو چې هغه مهمې لارې کومې دي د ژوند لپاره، کومې لارې دي چې باید هغې لپاره مونږ باید هڅه وکړو هغه راوسپړو. اگر چې په دې بره پښتونخوا کې کره کتنه شته دی، یعنې تنقید شته دی، خو دلته یوازې په موسیقیت غږېږي، یوازې په ترکیب غږېږي، کافیه صحیح ده او دا وزن کم ده او دا زیاد ده، په دې مسایلو غږېږي. هغه څه چې د ژوند او خوند لپاره ویل شي وي، هغه څه چې موږ د نړیوالو ادبیاتو سره سیال ګرځولی شي، خصوصا د انسانیت یو پیغام پکې موجود وي، کوم لارې نه کوم سب پیروي وو، هغه څه مسایل یعنی دلته بره پښتونخوا کې ډېر کم څېړل کېږي.
ښاغلی تسکین، مطلب دا دی چې دا لکه د قسم بحث چې وسو کنه، ستاسو په نظر باندې دا هغه له ژوند خوند سره ډېر تعلق نه لري، هسې یو ضمني بحث دی، مطلب دده و؟
هو یعنی
ښاغلی تسکین، نثر هم لیکي؟
هو نثر لیکم خو ډېر کم لیکم، او مخکې مې بیخي نثر لیکلو نه، نو ملګرو تشویق و چې نثر ته مې راودنګل. د ځوانو شاعرانو په شعر باندې سریزې لیکم، خصوصا د سندرغاړو باندې، د دوی د سب د دوی د ژبې یعنی خصوصا د موسیقۍ یو بیل دور چې دوی رامنځته کړی دی، خصوصا د رفیق شینوار نه نیولې تر وروسته چې کله هغه لاره چې کلیوالي موسیقي لاره وه هغه ماته شوله، نو هغې باندې د کوم سندرغاړو نوښتو تخلیق و په هغوی باندې مې لیکنې کړې دي، او بل دا ځینې ټولنیزې لیکنې کومه د فکر جوړونې لپاره، خصوصا د ځوان نسل لپاره.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د پنځو وړو خو خوږو حکایتونو دا ورېدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
لاروی جیبونه و پلتل، پیسی و نمونده، ده سرک پا غاره ناست سوالگرته و ویل، او رو را پیسی نستره سره. سوالگر ورته پا مسیده لشون رو ویل، خیریو سی، کورده ودن. لاروی گمان وکر چه سوالگر لنخوال منه نیکه بی، نووی ویل، ولا کرا سره بی، کنه خامخامی او چه در کول؟ پپ خوشحال سوالگر وویل، اوه ځوانه ته خبر نه یې ډیر څه دی راکړل، ورور دی راته وویل. څنګه ژوند؟ ماشوم خونړي سین ته ولوید او یو چا د مرګ خطر ومانه، ځان یې پسې واچاوه، ژوندی یې را وویست. ماشوم ورته وویل، کور د ودان چې ودش غورلم. سړی ورته وویل، بچیا ژوند د داسې تیروه چې په ژغورلو ارزي. د مینې کور. ښځه او مېړه بېوزلي وو، خو د مینې ډیوه یې په کور کې بله وه. یو ماښام چې دواړه ښه وږي وو او دسترخوان هوار شو او ډوډۍ راغله، د میړه پام شول چې په دې ډوډۍ خو په ایله کې یو کس مړ شي، نو د دې لپاره چې ښځه یې وږې پاتې نه شي ورته ویل، راځه نن شپه په تیاره کې سره ډوډۍ وخورو. ښځه سمدستي پاڅېده، څراغ یې مړ کړ. ښه شېبه پس چې څراغ بل شو، معلومه شوه چې ډوډۍ نه خوړلې پاتې ده. لیا و بلا نا خبره. نجلی په یو کتاب خرڅون کې زلمی مینه و. هر ورځ به د کتاب د خستلو په پلمه د هغه دوکان ته ورتله چې دیدن یې وکړي، او د دې لپاره چې شک یې ورباندې رانشي یو کتاب به یې اخیستلو ته خوښ کړ. زلمی به کتاب په ډیر ادب سره په کڅوړه کې واچاوه، نجلۍ ته به یې ورکړ. دوه درې میاشتې پس نجلۍ وفات شوه او ډیر کتابونه ورنه پاتې شول. زلمی یې کور ته ورغی چې کتابونه یې په بیه واخلي. کتابونه هماغسې په کڅوړو کې پراته وو، او هغه لیکونه چې زلمی ورته لیکلي وو نالوستي پاتې وو. زلمی په هر کتاب کې یو کاغذ ایښی او په کې لیکلي یې وو: در باندې مین یم. د پوښتنې هنر. یو چا خپل ملګري ته وویل: که د دعا کولو په وخت سګرټ ولګوم پروا نه کوي؟ هغه ورته وویل: زه به څه ووایم، دا پوښتنه له یو عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته وویل: که د دعا کولو په وخت سګرټ ولګوم پروا خو به نه کوي. عالم ځواب ورکړ: پام چې دا کار ونه کړې، دا بیادبی ده. د چې د عالم ځواب واورید، خپل ملګری د هغه له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل: خیر، دا خبره سرچپه کیدای هم شي. ورشه له عالم پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت مې که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ دی یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ: هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
تاسی په ورستی حکایت کې واوریدل چې په کلمو، جملو او پښتنو کې یو څه تغیر د دې سبب کیږي چې بیخي نوې نتیجه لاسته راشي. همدا خبره یو تازه څېړنه هم تاییدوي چې خلاصه یې وشمه رشیدی لولي:
که ماشوم په لوبو بوخت وي او مور یې ورته ووایي چې راشه کومک را سره وکړه، نو ماشوم شاید مرستې ته تیار نشي او خپل لوبو ته ادامه ورکړي. خو که مور ورته ووایي چې راشه یو کومکی کس شه، نو ماشوم شاید لوبې پرېږدي او له مور سره په کار کې مرسته وکړي. په چایلډ ډیولپمنټ ژورنال کې له خبرې شوې څېړنې سره سم داسې ځکه کیږي چې ماشوم هغه وخت مرستې ته لا زیات چمتو کېدای شي چې د تپکې د مرسته کوونکي په حیث د ځان تصور کول اسانه وي. کله چې ماشوم ته ووایي چې راشه کومکی کس شه، نو دی د هغه چا په باره کې یو تصور وکړي چې له نورو سره مرسته کوي او له دې تصوره خوند واخلي چې دی هم د داسې چا غوندې دی. په همدې وجه له لوبو ممکن لاس واخلي او له مور سره مرسته وکړي. د کالیفورنیا پوهنتون استاد کریستوفر برین چې په دې باره کې په څېړنو کې برخه لرلې ده، وایي چې کله کوچنیان ځانونه د نیکو او خیرمنو کسانو په بڼه تصور کړي، نو بیا ورته اسانه شي چې لوبې پرېږدي او د خیرمنو او مرستندوی کسانو نقش ولوبوي. د پروفیسر برین په قول نیکی ښه ده، خو په نیک اوسېدلو او د نورو لخوا په نیک بللو کې خوند او خوشحالي زیاته ده. د چایلډ ډیولپمنټ ژورنال له ریپورت سره سم مرستې او ښو چارو ته د ماشومانو د هڅونې په باب د څېړنې لپاره پوهانو سل کسه ماشومان چې لا د ښوونځي د عمر نه وه راټول کړل او بیا یې په دوو ګروپونو وویشل. د یو ګروپ ته یې د نیکۍ په باره کې او د بل ګروپ ته یې د نیک اوسېدلو په باره کې خبرې وشوې، او بیا دواړو ډلو ته د لوبو وسایل ورکړل شول چې په لوبو بوخت شي. دغه وخت د دواړو ګروپونو ماشومانو ته وویل شول چې په ځینو چارو کې مرسته وکړي، او نتیجه دا راووته چې هغه ګروپ چې د نیک اوسېدلو خبرې ورته شوې وې مرستې کولو ته 40% زیات تمایل وښود. پروفیسر برین وایي دغه خصلت نه یوازې په ماشومانو کې بلکې په لویانو کې هم شته. مثلا که خلکو ته وویل شي چې رایه ورکول ډیر اهمیت لري، دومره اثر ورباندې نه کوي لکه دا خبره چې ستا رایه ډیر اهمیت لري. په خلکو باندې د نیکۍ او د خیر خبرې هغه وخت ډیر اثر خندي چې دوی پکې ځان شریک تصور کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. وکیل شنواره د افغانستان یو هغه کیسه لیکوال دی چې کیسې د نړۍ په مختلفو ژبو ترجمه شوې دي. دی د ثور د اتمې نیټې له تحولاتو وروسته چې په افغانستان کې د تنظیمي جګړو اورونه بل شول له هیواده ووت او بیا تر ننه پورې په بهر کې اوسي. دی په دې وروستو ورځو کې په کابل کې وو، او په دغه فرصت کې مو د هغه د کیسه ییزو هڅو په باره کې دغه مرکه ورسره وکړه. وکیل شنواری د خپل کیسیز ژوند د ابتدا په باره کې وایي.
کیسو ته د مخه کولو خبره بل دی نه شروع کړو چې اصلا زه په خپله په دې باور یم چې په هر چا کې چې یو چیز ته مخه کوي البته د هنر په ډګر کې هغه په ځان کې یو توانایي نی د خلقت او بل له هغه خلقت سره چې دی کوي له هغې سره مینه. زه په دغه دوو اساساتو باندې کیسه لیکوال شو. کیسه لیکوالی مې البته له تاندې ځوانۍ پیلېږي له دولسم سم نه یولسم سم نه تا چې ما کیسه لیکل پیل کړي دي. البته په پیل کې ما ډېرې محدودې کیسې ولیکلې چې یوه پکې چاپ شوه بیا نورې چاپ نه شوې. هغه کیسې هغسې چې زه اوس مطالعه کوم هغه کیسې معیاري یا پخې کیسې نه وې. وروسته زه بیا تحصیلاتو ته لاړم د وخت شوروي تیاتر د بیلاروسي جمهوریت د مینس ښار ته. هلته ما د تحصیل په دوران کې شی ونه لیکلو. کله چې راوګرځېدم بیا مې هم مقالې لیکلې هم ژباړې کولې او یو نیمه کیسه به مې هم لیکله. نو البته دا ډېرې محدودې وې. زما د کیسو اساسي مرحله د کیسه لیکنې کله چې پېښور ته کډوال شوم د واپا په اونیزه کې مې کار پیل وکړ. هلته ما کیسې ولیکلې او که پخوا مې کومې کیسې لیکلې وې همالته مې بېرته بشپړې کړې. همالته و چې ما هماغه وخت نه کیسې ولیکلې خپرې سوې په ډیوه کې چې لندن نه یوه میاشتنۍ وه او ګندارا مجله کې په واپا اونیزه کې. بیا زه کډوال شوم او څو کاله وروسته چې راوګرځېدم هماغه کیسې مې په یوه ټوله کې راټولې کړې او چاپ مې کړل.
ښاغلی شینواری ستاسې په ټولګو به بیا وروسته بیا هم خبرې وکړو. خو دا راته وایست چې ولې له کیسو لیکلو سره مینه پیدا شوه؟ ولې دې ورمخه کړه؟ دا دې راته ونه ویل.
د کیسو سره مې مینه وه. ما به په ډېر شوق باندې د راډیو کیسې هم اورېدي عام لنډی کیسې او هم ډرامونه له راډیوي داستانونه او راډیوي ډرامونه. له هماغه وخت نه زما له کیسو سره مینه وه. په هماغه وخت کې مې د ځینو بهرنیو او کورنیو لیکوالو کیسې لوستې او د هغو د اغېز لاندې او په خپله په ما کې دا چې په ټوله کې د لیکنو یو توان راکېو بیا همدغه ژانر ته ما هم مخه کړله.
ښاغلی شینواری زه ډېر کیسه لیکونکي پیژنم چې په اوله کې کیسې لیکلې بیا وروسته وروسته د فرهنګ نورو ساحو ته مخه کړې ده. بیا یو وخت داسې راغلی دی چې بیخي په دې سیاست او قدرت او په دغو کیسو کې غرق شوي دي او دا لیکوالي پرې ایښې ده. خو ستاسو دا د ژوند بهیر سرچاپه رامعلومی شي. په اوله کې د لږ لږ له کیسو سره جوړه وه. بیا د یو څه ډېره دلچسپي پیدا کړې ده او بیا چې اوس وینو په دې وروستو کلونو کې خبریږو دلچسپي دې لا زیاته شوې ده. دا څنګه توضیح کوي؟
زه په وروستیو کې هم هغه پخوا غوندې چې څومره مې کار و بوخت وم هغه بوختیا و نه مغه شومه. او دلته چې دا د هیواد حالات ګورم او اوس چې په بهر کې ما دغه ټول فکر و هر څه مې د وطن اخوالو ته او هلته د اوسیدونکو افغانانو هغه خپلې ستونزې د دغو نه په اغېزو باندې په ما کې یو ماتره پیدا کړې ده او لکه سړی چې را ویښ کړی. نو په دغه مبنا باندې مې کیسه لیکلو دغه بهیر تیز شوی دی.
ښاغلی شینواری تاسو په پخواني شوروي اتحاد کې لوړې زده کړې کړې دي بیا پېښور ته مهاجر شوي یاست بیا اروپا ته لاړې او په اروپا کې ډېر وخت په سلواک کې وي او دا ډېر کلونه کېږي چې په لندن کې اوسئ. دا ډېرې مختلفې دنیاګانې دي او مختلف کلتورونه دي. کله چې قصې لیکي دغه مختلف کلتورونه مختلفې تجربې سره سره یو ځای کوي او وحدت ورکوي په داستان کې څنګه دغه تجربه څنګه ده؟
ما مخکیم درته وویل چې د وطن نازه لري ما یا مونږ ډېر لري مګر وطن لازم په حافظو کې پاتې دی یا می تاریخ او هم وسنۍ تخنیک لو سره موږ نخلی او طبعا هلته چې تګورو د خپل افغانانو ژوند او دلته چې ځینې کلتورونه دي ځینې ارزښتونه دي د دغو پرتلې موږ ځینې داسې کیسو ته اړباسي چې د کلتورونو پرتله پکې نغښتي. د بېلګې په توګه زما یوه کیسه ده چې بېرېدلې نانځکه نومېږي یا د نورو لیکوالو هم دغسې لکه د انځور صاحب دلته غرونه نه دي اسک یا ډېرې داسې کیسې دي چې خو زه په یو عقیده یم چې که زه یم یا که ما نور بهرني لیکوال لوستي دي هغه که هلته هلته پیدا شوي یا ته لوی شوي په یو شکل او پیوا بنا نه پیوا بنا د خپل هیواد سره په هغه داستان نخلول کی
شغله شنواره هیواد سره ول خپل کلتور سره لیکوال وصلی لیکوال شاید هغه کپ ته ورتوي چې د خپل کلتور له اوبو پرته بل چیرته ژوند نسی کولی او بل چیرته ژوند ورته لکه په وچه کې ژوند دی دا خوسته خو که څوک له خپل هیواد ووزي او هغه هم د ډېرې مودې لپاره او هیواد هم طبعا ځای په ځای ولاړ نه وي تحولات راځي دودونه بدلیږي مشکلات بدلیږي ذوقونه بدلیږي کلتور او ژبه حتی څه ناڅه تغیرات مني بیا کله چې داستان لیکي د هغه وطن چې تاسو ورسره ډېر کاله رابطه نه لرئ مستقیمه رابطه بیا له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي
ما ویل دوه ډوله کیسې هلته لیکلې یو کیسه هغه ده چې ناګا د خپل هیواد پیښه انځوروي یو هغه کیسه ده چې هلته یې لیکي د هغې ژوند بیا د دیزې د ژوند سره تړي دوه ډوله کیسې دي نو هغه کیسې چې د دیزې دي طبعا په دې کې به ډېر اورېدو ته هم تلاش کوي راتلو ته به هم تلاش کوي او ډېر تمرکز به په دې ځای کې کړي دا که دلته حضور ولري که وینه لري اوس خو دنیا سره نږدې ده هره پیښه انتقالیږي خو طبعا یو د اورېدو خبرې دي یا د لرې ځای د لیدو خبرې یو هلته په منځ کې د اوسېدو خبرې دي دې کې شک نشته دی چې هغه څه چې په خپله په منځ کې دی او چې واوسېږي هغه انعکاس بیا ډېر قوي نظر د لرې نه چې کیږي نو زه په خپله تاسې خبرې استه د دې لپاره چې هغه خپل احساسات ویسم هغه خپل انځورونه چې د هیواد په باد ما په ذهن کې جوړیږي د دې لپاره چې نور پاخه شي هر کال مانی یو ځل او ځینې وخت لنډه موده کې راځم دلته خلکو ته وږ نیسم ګورم په کوڅو کې ګرځم په بسونو کې په هر ځای کې د خلکو نه په مجلسونو کې نم او مختلفې خبرې اورم هغه بیا
یاداشتونه در سره اخلم
یاداشتونه ځان سره اخلم طبعا او کیسه کوم
تاسو پردی قصې هم لوستی دي او پردی قصې مو دی غوی په خپل ژبه کې لوستی دي او دوی په خپل محیط کې لوستی دي وایلی سي چې د نورو ژبو د اروپایي ژبو د لنډو قصو او په افغانستان کې د لنډو قصې ترمنځ ډېر بنیادي فرقونه څه دي یا داسې څه شی دي چې ته وایې چې کاشکې په افغاني قصو کې هم غشي ته توجه وسي
ما خپله تجربه داسې د هغه قصې چې پیړۍ وړاندې لیکل شوي دي فرضاً په نولسمه پیړۍ کې یا د شلمې پیړۍ په اوایلو کې د هغه قصې چې فرانسوي مشهورو لیکوالو یا د روسیې مشهورو لیکوالو کیسې لیکلي دي چون دغه سطح د لکه موږ چې اوس څنګه ژوند کوو دغه ناخوالې هغوی تیرې کړې دي هغه کیسې موږ ته ډېرې آشنا دي فرضاً د چوخو کیسې سړی لولي که نه ډېرې کیسې د دې ځای انځورونه سړي ته یو رقم تدایی کوي
یو نسبتاً وروسته پاته هیواد دی یو وړه متوسطه طبقه ده یو غریب مامورین دي باغونه دي او کلي دي
باغونه دي اما معاصرې کیسې چې دي دا اوس نن سبا چې کومې کیسې هلته دي هغه ډېرې کیسې چې ته لولې البته ته چې دلته اوسېږي او ته که هلته هم اوسېږي لکه زه موږ په ټولو جزئیاتو باندې هغه مناسبات هغه اجتماعي مناسبات نه دي درک کړي نه هم دي پېژندلي لا خو قیسو هغه خوند چې څنګه دی نه شي ته نه اخیستله نو بله خبره دا ده چې په افغانستان کې قیصه څنګه چې ده د دغه هغه د مخې چون هماغه مناسبات دي هغه قیصه هم که هر څومره ته معاصره کوي بیهوده کوشش دی سره چې دا باید وشي په هغه فورمونو کې چې هلته کیسې لیکل کیږي هغه موضوعات چې هلته انتخابیږي دلته ناآشنا دي دلته یو وخت کې د هغه خبره پورته شوه د پولیسي کیسو د پولیسي یا جنایي کیسو هغه پولیس او هغه جنایي تعقیبونه چې هلته دي دلته معمول نه دي دلته ناآشنا دي هغه کیسه که دلته ولیکل شي دلته په جنایي دوسیو ولیکل شي هغه خوند او هغه مقبولیت بیا نه لري
نه هغه وسایل شته نه هغه سیستم شته
نه سیستم شته هلته فرضاً یوه پیښه درې کاله تعقیبیږي اما دلته شاید هماغه سي عینې پیښه په یوه جمعه کې هلو پاتل شي هغه سړی مجرم ونیول شي او په هغه دلته نورې وسیلې دي او په هغه باندې اعتراف ته مجبور شي زما د نظره موږ حتمي نه ده چې هغه فورمونه چې هلته دي ټول را خپل کړو او فورم داس دی تاسو ته خپل معلومه د غزنفر صاحب ځنه وخت فورمونه په خپل هم جوړې دی سي هغه دغه فون چې تی جوړې شاید نور ته بیا یو هغه شي دا بیلګه شي علاوه کاغه په پرمختلی یو هواري
نو د تاله خبرو ما داسې مطلب واخیست دا صحیح ده چې د پرمختللې دنیا له قصو الهام هم اخلو استفاده هم کوو دا استفاده باید خپل شرایطو ته په پام سره ای ځکه چې هر وطن هر ټولنه خپل خصوصیات لري او خپل ځانګړنې لري دا څه سوال
غواړم هم له همدسته ته باور وکړئ ځنی کیسی چې حالت ډېری لوی جایزې اخیست مګر ته چې لولې نه ته نه خوند اخلي او نه غ فورم ځان ته کولای شي دا منل شي دا مقبولیت ستاسو په ذهن کې نه پیدا کوي
شغله شنواره تاسو د افغانستان یو هغه لیکوال یاست چې قسمو په نورو ژبو هم ترجمه شوی دی او په کتابي باندې ترجمه شوی دی په انګریزي هم ترجمه شوی دی یو خو به یو څه معلومات ورکړي خپل قصو د ژباړو پیسې کې او بل دا هم راته وایست چې نو تاسو چې خپل افغاني دنیا نورو ته ورپېژنئ د نورو عکس العمل څو نو که موږ له دوی سره نابلد یو خو دوی هم له موږ سره نابلد دي
زالته اوسېدم هلته د لیکوالو سره او یا د کیسو د مینوالو سره مخامخې دم کله مې خپل هویت معرفي کو دی او لیکوال پایس هغه ته اتمن په زړه پورې و چې زه یو څه وړاندې کړم ما اصلا په دې مبنا باندې خپل کیسې په انګلیسي باندې وژباړلې او بیا مې دا عمل ته سلواکی ژبه ته وژباړله او کله کوم سلواک سره به چې مخامخې دم نو د خپلې کیسو بیلګې به مې ورکولې بیا وخت داسې راغی چې افغانستان د نړۍ د توجه مرکز وګرځېد په افغانستان باندې هر چا ته په زړه پورې بیا ما هم یو هڅه وکړه چې خپلې هغه کیسې چې ما انګریزي ته ژباړلې وي ایډیټ یې کړم سامې کړم نور یې لا جوړ کړم او بیا مې د خپرېدو هڅه وکړه له نیکه مرغه کتاب یو امریکایي کمپنۍ خپور کړ
شغله شنوار ستاسو قصې دا په سلواکی ترجمه شوی دی په انګریزي ترجمه شوی دی په اردو باندې خو هم زه خبر یم په نورو ژبو هم ترجمه شوی دی
په هندي ژبه هم ترجمه شوی دی روشن لال مالوترا ژباړلې دی او وسی و کمپنۍ ما سره یو څو مو نوړاندې قرارات لیکلای دي نو هر شیبه کې د شي چې د چاپ خبرې راورسیږي نو اغه تم استول شوی چاپ ته پاره دا ما بیا هڅه کړې ده په دې کې څوک دا چې موضوعات پیدا کړم چې دا غوې لپاره هم پدلو پوری د بیلګې په توګه دا 500 میلیونه کیسه دا کیسه د 500 په بن لادن ده یو دا موضوع او هغه جایزه ده چې بن لادن په مړی او ژوندۍ معنی یا فرزند د کلتورونو پرتلې قصه ده چې بریدل نه ځکه زما یو قصه ده یعنی دغه چې قصې مې پکې بیا ځای کړی دي ډېری چې زه په دې پوهېدم چې دا غوې د پاره به هم د پوهېدا وړ وي بل زما کیسو معنی په لندن کې د زړې کلا او دا 500 میلیونه معنی یو غونډه وشوه د او نخت په وشو
د انګریز لیکوالو په وزور
کې همدارنګه په دې وروستیو کې زما دوه نورې قصې وي چې د اکسونو بازار نومیږي ایوه کیسه او ایوه زما ایوه بلا کیسه ده په غې معنی هم یو غونډه ناسته وشوه او ما نه پوښتنې وشوې ما هلته داسې یو سوال وانخیسته چې چاته ده پوهېدو وړ نه وي هر شی خو که دلته مې خو سوالونه خو پیدا کېږي خو دا چې هغوی دپاره د ناشنا یا په زړه پورې ده نه وي ما داسې څه دغه اوریدونکو نه هلته هېڅ نه کړل
شغله شینواره اوس که د خپلو کیسو پیسه کې څه وایست که لږ تر لږه نمونه واخلئ
زما یوه ټولګه سړه کلا نومیږي بله 500 میلیونه نومیږي او بله رنځوري هیلی دي دا دوه نورې ټولګې چې دي دا عمومي کیسې دي اما رنځوري هیلی یو ځانګړتیا لري هغه ځانګړتیا یې دا ده چې د هغې دیرلس کیسې دیرلس واړه د ښځو موضوع جوړوي د ښځو درد د ښځو تراژیدي او په ښځو د ظلم او د تیریو روایتونه پکې دي همدارنګه دوه نوې ټولګې چاپ ته آماده لرم
کامیاب اوسئ شغله شنواره په هغه وخت کې چې تاسو دلته وایي او قصې مې لیکلې یم شروع کړې وې تر هغه وخت اوس د قصو کار شمال می چې درته په افغانستان کې
وی خي خمال می یو خو په دغه کلونو کې
بهتري سره غلې ده
ناولونه ډیر ولي کلسو په پښتو کې دا یو خبر مختګ دی بل خبر مختګ دا دی چې کیسه لیکلو ته خزم راګاډی شوی اغوی هم ډیر ښه کیسې لیکي همدارنګ د لنډو کیسو لیکوال هم ډیر شوی دی او ځینې داسې لیکوال شته چې یعنی ډیر معیاري او ښه کیسې لیکي
از خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com